radio. Radio Wasabi.
دیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم نن د پنځن به ورځ د دیار لسو اتنوی یوم هجری لمریز کال دی غوی اسور د میاشتې 15 مده چې د 2019 میلادي کال دی اپریل 15 سره برابر ده د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوه امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې نوری اس نوری مودا لمننی خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم و بوری چه ده ننگرهار و کنر چارواکی ده داعش ده فعالیتونو ده مخنیوی لپاره ده نوی اقداماتو خبر ورکوی پر دی او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو په فایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د افغانستان ملي امنیت شورا وايي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري د شمالي کوریا مشر وايي هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالی او ګټوره وي د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت شورا وايي په پوځي عملیاتو کې ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي د شورا وایان طارق آرین پرون وخت ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پرونی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفینو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي څېړل کېږي
نیروی امنیتی دفاعی مان قوانین
جنگی زموږ امنیتی او دفاعی ځواکونه په خپل عملیاتو کې جنگی قوانین او د جنگ اصول مراعاتوي خو وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي
د یو نامه پر راپور کې ویل شوی چې د روان کال په لومړیو درېو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې ده خو راپور وایي د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډېره د ملکانو د مرګ ژوبلې سبب شوې دي د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره پوځي عملیات لا هم دوام لري تېره میاشت په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پڅ روان دي
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوي د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفه یي ډول نښتې دوام لري
وسلوالو طالبانو تېره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې چارواکو تایید کړی وه چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو تکتیکي پشا شوي وو د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي د غزني د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي
د اوس مهال لپاره ودوی بیا ونت ونیږي چې خپل مرکزونه او خپل لیکي بیا ترمیمي کې بیا منظمي کې او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګه دي شي ترڅنګ په ټولو مهمو ځایونو کې د اوس مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بيزونه او پوسټي په ځای پځای شي چې دغه مرکزونو د جدولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وتلل شي
په دې ورسره کې د غزنی د ګیلان اندړو ګیرو او اب بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نام نه او هلته د پوځي عملیاتو راپورونه ورکړل شوی وو د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبکول شي خپلو تیرو صادراتو ته ادامه ورکړي
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل راونیسي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې نن سره وګوري. د شمالي کوریا مشر پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتخاب کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبره کړي بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پاړوونکې اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لاسختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی کیف په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی دی. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې او هیومن رایټس واچ پرون چهارشنبه وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېره دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یوه نامناسب او غیر آزاد چاپېریال کې سره شویره. د مصر چارواکو تېره سیشن بي وویل په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره دغه ټول پوښتنه د 83.3% رای ورکوونکو لخوا تصویب شوې او د ګډونوالو اندازه پکې څه باندې 44% وه. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویپنه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خیړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو.
د کونړ والی هم د ورته پلان خبره کوي.
درې نوي ټولنې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي لا هم د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو تر اقتصادي محاصرې لاندې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي محاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکاتو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګرنیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چاپې درې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د داعش سخت دریزې ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ ننګرهار کې دغو جګړو له کبله تر 3000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. سالم محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار اچارواکي وای په شیرزاد او خوږیانه یو ولسوالیو کې د اسلامي دولت دلیا دایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنی جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار چارواکو دا په تیر یو کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د والی ویان عطاالله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیر څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات ترسره کړل د شیرزادو، تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمه ییزې اردو کولای ځای پر ځای کوو، د هغې لپاره زمینه برابره شي. پلان کې لرو چې په درې حصارات شیرزاد او خوږیانه ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو، اول پرې بیا په دندو وګمارو، تر هغې وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارز به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې وګمارل شي.
د ولی ویان دوی په شیرزادو او خورجانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سیوی، ځینې کسان بیا د داعش ته وسلول لخوا بیول سیوی دي. چارواکي وای په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونې بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د والی ویان وای د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلوال طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبري بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوی میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخبرو سره خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک رامداد چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي، هغه امنیت چې ولسی ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي، د قومونو سره د چاپې درې، د پیج درې، د وټاپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث ناخته یو. اول ته مو درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي، په هغو کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وای په چاپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغه افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلوالو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
د کونړ والی دغه ورځ وایي چې په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار میرزا کوال وایي د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. سلیم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپې درې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري. ښاغلی میرزا کوال وایي
تلاش مداده چې یو لوی عملیات پیل کوو، هم به په دې کې د ولس حمایت ملاتړ هم راسره وي، په دې کې به کمانډو هم شامل وي، و دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې شي.
بل ولی صاحب، مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل سي، د کونړ امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې د داعش د خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده، ولی په هغه وخت کې اقدامات و نه سول؟ اقدامات پڅ و د حکومت لخوا
موږ خپل معین اقدامات کړي دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده، بغیر د هغه سیمې نه چې غرنۍ سیمه ده، هلته داعش کله چې په ننګرهار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړ د غرنۍ سیمو ته راشي، بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي. شپنی عملیات مو کړي دي، هوایي ضربې مو کړي دي، او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مثلاته اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب جذب مخه ونیسو، تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي. نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړ چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي. د نورستان ته استقامت اوس مو مهار کړي دي، او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره امدګي لرو. قوتونه اوس ساحه کې دي، یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره، د دوی د نابودۍ دپاره تدابیرو نه بوخت یو او په دې کې ولس هم مرسته کوي.
ولی صاحب په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونیو د بیځای سو راپورونه ورکول سي و چې دغه شمیر وس هغه 2500 دی کې زیات شوی دی.
نه دغه تعداد 3000 نفر 3000 کورنۍ دي چې دا په خپل چاپه دارا کې په د پیش په دارا کې په وټپور کې حتی په مرکز اسداباد کې دی دا ټول سرویسې دي د دوی سره غذایی او غیر غذایی مواد مرسته شوې ده او په چاپه دارا کې او په کومه چې په مانوګي کې وو د چاپې دارې نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاس هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی وو بېرته پیل شه هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاس هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې ولی صاحب دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي که بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
د کونړ والی عبدالستار میرزک والو د کونړ د چپې درې څخه لکه څنګه چې مو واورېدل په شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګونو له امله نورو سیمو ته کډه شوې دي. یو شمېر بېځای شو ازادي راډیو ته وویل چې که سیمې امن شي دوی به بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نومه رحمت الله د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې وو هغه موږ نه مغلته مغل په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر قومونه وو طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړه، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش واله دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي
چې موږ امنیت راشي موږ بیا خپل کورونو ته لاړ شو خپل کور کې اوسېږو نو امریت وشي د امنیت راځي او صلح هم وشي د امنیت راځي.
دیر جنگ له وجه عربیزه شیو کورونه هر څه نهلته پات شیو دړه غوړ د زمونږ جګ بیت دولت عملیت وکي او زمونږ صاحبي تامن شي او موږ خپل کورونه تر شد دولت سازمن خيله
تاغه ګډوډانه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی او ګډوډې دي کورونه سوځي وغیرہ د سنور چور چپا پوزای خلک جکم د تلفات ډیر ورته
باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقامت رالو نه پرې ختلو داری شو دا امارات خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې ختو استقامت راو وتلو.
د کونړ د چپې درې د یو شمېر بېځایه شوو غږونه مو واورېدل چې وایي له سیمې کډه شوي او که چېرې سیمې بېرته امن شي بېرته به خپلو کورونو ته ور وګرځي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
د لویدیز ګڼو خپرونو په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو راپور ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز د دې راپور جزئیات نسبتا په تفصیل خبره کړي. په دې راپور کې چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شو راغلی دي چې د طالبانو او نورو یاغیانو په پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر ملکیان وژل شوي دي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سږ میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي دي، خو د ملګرو ملتو په وینا 350 په سلو کې ملکي تلفات حکومت پلوه ځواکونو اړولي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پروسش کال دې مودې په پرتله ځان وژونکي بریدونه کم شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې ځان وژونکي بریدونه د دې لپاره شای کم شوي وي چې په افغانستان کې ژمی سخت و. په ژمي کې څلور ځان مرګي چاودنې وشوې چې 178 ملکیان یې ووژل. تیر کال د ژمي په درې میاشتو کې 19 ځان وژونکي بریدونه شوي وو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډیوډ باټلر خبرې راخیستې دي چې وایي دوی خورا زیاته پاملرنه کړې ده چې اهداف دقیق په نقشه کړي، خو د ځان او د افغان ځواکونو د حقونو د دفاع حقوق یې خوندي ساتلی دي. ډګروال باټلر زیاتوي د دغه رنځ او درد د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې جګړه ختمه شي. ورځپاڼه لیکي دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي دي. د هیل ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو د خبره کړې راپور جزئیات خبره کړې دي. د هیل ورځپاڼې د دې لیکنې په اخیره کې لیکلي دي چې دا څرګندنه ده چې ملکي تلفات د دې لپاره کم شوي دي چې دواړو لوریو په دې برخه کې هڅې کړې دي که یې علت د سولې خبرې دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په سلو کې 14 ملکي تلفات د سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې د هوا له لارې د بریدونو له امله اوښتي دي. دې مسلې ته ډیفنس پوسټ خبرونه اشاره کړې او لیکلې دي چې د افغان ځواکونو هوایي بریدونه تر پخوا زیات شوي دي او په نړیوالو ځواکونو کې یوازې امریکایي الوتکې لا هم بمباري کوي. د ډیفنس پوسټ د خبرې کړې مقالې په پای کې د الفتح په نوم د طالبانو اعلان شوي عملیاتو ته اشاره شوې او لیکلې دي چې له دې سره د جګړې د فصل د پیلېدو خبر ورکړل شو.
ازادي رادیو اورې د سهار وو بجې او اشل دقیقې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې ته د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. په بالامرغاب کې د جګړو له پیلېدو سره تر 2500 زیات کورنۍ بې ځایه شوي. بلخوا وسلوالو په د دې ولایت په جوند ولسوالۍ کې ټولې اکمالاتي لارې تړلې چې ځایي اوسیدونکي د قحطۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. سالم محمد صالح د بادغیس د وروستي وضعیت په اړه د ولی لویان جمشید شهابي سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د جوند ولسوالۍ د لارو د بندېدو د ستونزې په باب پوښتلې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي معاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي او وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې خوراکي توکي او نور څیزونه دغه ولسوالۍ ته ورداخل شي.
شهابي صاحب، څه علت دی چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې دغه عملیات تم ډیر وخت ونیو تر اوسه پرې دغه عملیات دوام لري؟
مهمه خبره دا ده چې د بغل بالامرغاب ولسوالۍ تقریبا 3 کیلومتر د قلاینونه په فاصله کې ده. او البته د غورماچ ولسوالۍ د بالامرغاب سره ګډه پوله لري. نو غورماچ ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې له څو وختونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. وسلوال مخالفین په ګڼ شمېر کې دغه ولسوالۍ ته داخل شوي وو. نو عملیات هم په څوکه روان دي او بل لامل دا ده چې هلته ځینو سیمو کې لا هم ځایي اوسیدونکي شتون لري. ډېر کله کوشش دا کېږي تر څو عملیات څوکه وي چې ملکي وګړو ته پکې مرجوب لوانوړي. نو دغسې څو لاملونه دي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتې تکنې کړي، خو خپل د بالامرغاب بازار او دغه شاوخوا سیمې اوس په بشپړ ډول امن شوي. وسلوال شاتګ ته اړ شوي، کوشش کېږي تر څو دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د مخالفینو لښتونه پاک شي.
بلې، موږ چې مخکې د بادغیس له والي سره خبرې کړې وې، هغه یادونه کړې وه چې بالامرغاب ولسوالۍ د نشه یي توکو کاروباریانو ته هم مهمه ولسوالۍ ده، ځکه نو دوی کوشش کوي چې په دې ولسوالۍ کې نفوذ پیدا کړي. په دغو نامنوي کې تاسو فکر کوئ چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ آیا د مخدره موادو کاروباریان هم لاس لري؟
قبل دا یو واقع دی چې په کومه سیمه کې امنیت نه وي او هلته د دولت حاکمیت نه وي، نو مافیایي ډلې هم کولای شي چې استفاده وکړي د ځینو مسایلو نه. او بالامرغاب ولسوالۍ د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې د مرغاب سیند اوس څخه بهیږي، یوه سرسبزه ولسوالۍ ده. دلته نو کوکنارو کښت او قاچاق او دغه مسایل ډېر تر سترګو شوي تر دې وړاندې، او وسلوال هم کوشش کوي تر څو دغه سیمه په لوی لاس نام نه کړي چې تر څو دوی خپل وخت ته ورسیږي.
د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي وو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو، د سولې پر روانو هڅو او د غراز د ملي شورا د پرانستلو ټاکل شوی چې ملي شورا سبا پرانستل شي. تاسو هم چې کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د نویو هڅو خبر ورکوي. شاوخوا درې اونۍ کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شوه چې د قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حملې پیل کړي. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای هیلمن دی چې په لیبیا کې د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو دوه اونیو کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایتالیا په پلازمینه روم کې په یو کانفرنس کې وویل
پیلیبیا کې د شکیلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. ښاغلی سلامه دغه راز زیاته کړه چې هیله مند دی د دغو تماسونو نتیجه د می میاشتې په لومړیو کې یعنی د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه هفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شوه چې د خلیفه هفتر ځواکونو پر طرابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د طرابلس له ځینو سیمو شاته تمبول سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستمره وه د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبری کانفرنس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لوی جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
په څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین دا څرګندونې پرون ناوخته ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د پرونی راپور په غبرګون کې کړي. د ملکي تلفاتو په اړه په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوال مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلي د اوښتو مسؤول بلل شوي دي. بادغیس ولایت چارواکي وایي د بلامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي چې خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله.
دا ژوند رنگونه
نمبر اتوي
دلجان
دلجان څو کلنه به وي؟
15 کلنه.
15 کلنه. هر سهار اوزي ورزش کوي؟
هر د سهار ورزش.
وستړم خارېږي لکه چې منډي ډېر وي.
دمه درمه دوره ده چې کنه درې دورې تا ویګم چې بیا کنه
بیا دلته پارک ده خز سره کنه کیسې کوي؟
و کیسې نه کو
کیسې نه
پي تصفيه هلته چوکي کنه د تکرار خپل تصفيه ښه شاله شو کوم چې په جګس
څو بجې راوځي د کوره؟
5 بجې به وي.
بیا څنګه ګټه درته کړې ده کنه؟
قربانه کړې سم په ګټه نه پیګم خو دومره ده چې ډاکټران راځي چې ته ورزش کوې چې قلبي تکلیف لرم.
ښه
سپرینګونه مې چولې دي اوس نو دغه څه ګرځه چې دا سپرینګونه بیا بندش پیدا کوي.
ښه
او شکر هم لرم.
ښه شکر لرم.
او شکر هم لرم. شکر دې پارم ګرځم زه خو دا ډېر وخت ګرځم دا څو کاله ډېر تیزه به ګرځېدم اوس د تي منده شم اوس په قرار قرار ځم.
شکر
دوا نو زتی کار نه لرم
ښه بیا ورسته د ورزش شیدې خوره او کنه هم دسی
آرام خالی چای
خالی چای چکی
وو ز شو دی بدر من لگی
ښه
وو بس نورې چې یو د جوشکړې اگی ام سپینه ا دی اگی سپینه دی ا جوشکړې هغه خوره ما نورې چې نه نشات نه ملای نه پنیر هیڅ چې نه سم خای
اوس خو چې ګورې دونه ډیر خزر او تل دی خفف که خوشاله مې
وو وو که خوشاله خو یو وو
ښه سيد ښه تاسو ښه وخلره
په هم دې سره د خبري مجله هم پات ورسید از نور یاس نور له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم چې نوې استډیو ترغه صدیقی صاحب خبرونه ته راغلاست
زه تشکر از شما نور